هفته آینده و برنامه دیگر صحت سرمایه زندگی شما را به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
سلامون وقت مبخیر. افغانستان په وخت 9 بجې دی. تاسو ازادي راډیو ته غواکی اس مخکې در دي چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه. راپور نو وايي چې طالبان په کابل خار کې کور په کور تلاشی ته زور کړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشی په اړه ازادي راډیو د پنځم په ورځ هم راپور نه تر لاسه کړی. خو د کابل خار سو اوسیدونکو چې د امنیتی اندېښنو له کابل نه غوښتل نمونه خبر شي، تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو لسور زری سي د خار په بیل برخو کې تلاشی پیل کړو او اوس نور هم پراخه کړی او د خار ګڼو سیمو ته غځولې ده. د دې په وینا طالبانو په ځنګړي ډول د خار په 15 ځکه تلاشی زیاته کړی ده. د ایران د نیشاپور د کرنې د ادارې رئیس علي مبارکي وایي سره له دې چې د زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرېږي، خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اساس شوی دی. د ایران د رادیو ټلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون ویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري، ګاونډی افغانستان د ایران زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنار د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجین د مزان نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتوري څېړنو وروسته د ایران زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د راپور له مخې افغانستان سږ کال تر اویا ټنه زیات زعفران بیرته بهر ته صادر کړي دي. د پاکستان په خبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل له څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانوني لایحه تصویب شوه. د ایالتي اسمبلۍ له لوري د تصویب شوې لایحې اهداف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوی بلل شوی او پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د بند سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده. په پاکستان او افغانستان کې په ځانګړي ډول له حیواناتو سره بې رحمۍ ډېره کېږي او د مخنیوي لپاره یې قوانین نه دي تدوین شوي. د آسیا د ایمرجنګ جام د سیلی په پایلوبه کې افغانستان او سریلانکا نن سره لوبه کړې ده. د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ غلوبه له هم دوام لري. د آسیا فوټبال تر ولس کلونو د کشر لوبډلو په سیالیو کې د افغانستان لوبډلې بنګلاديش ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې چې نن یکشنبه ماسپښین وشوه، افغان لوبغاړو درې ګولونه وهل، خو بنګالي لوبغاړو یې پر وړاندې دوه ګولونه وهل. دې بری د افغانستان لوبډله د خپل بی ګروپ د جدول سرته وخېژوله. د افغانستان د فوټبال تر اوسه تر ولس کلونو کشر لوبډلې په روانو سیالیو کې فلیپین، میکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله نن د عمان په امارت لوبغاړي کې په پایلوبه کې مخامخ شي، چې دا لوبه وار له مخه پیل شوې ده او د دوی ترمنځ لوبه روانه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنهي د اسرایل په روسي برید کې د وژل شوي ایراني پوځیانو له کورنیو سره په کتنه کې د اسرایلي جنګي الوتکو د برید په اړه ویل، هغوی هڅه کوي چې د بریدونه ستر وښيي. د هغوی دا لوی ښودل غلط دي، خو وړوکی ګڼل یې هم غلط دي. که دا وایي چې نه هیڅ شی نه و، اهمیت یې نه درلود، دا هم غلط دي. نوموړي وروسته له خپلو حکومتي مسؤلینو وغوښتل چې خپل زور اسرایل ته وښيي، خو دا یې ونه ویل چې دا کار به څنګه وکړي. مګر وویل چې د دوی د چارواکي باید د دې کیفیت تشخیص کړي او خدار کړي چې د دې واټ عملات مصلحت په څه کې دی او هغه عملي کړي. وروسته خبرم دا چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتانی ویل چې د دغه هیواد بریدونه ایران ته سخت زیان اړولې دی او د بریدونو ټول ټاکلي هدفونه ترلاسه کړي دي. د خبرې نن یکشنبه یوه ورځ وروسته له هغې وکړي چې د اسرایل جنګي الوتکو څو پوځي هدفونه په ایران کې په نښه کړل. نتانی ویل چې د تهران رژیم باید دا ساده اصل درک کړي، هغه څه چې څوک ایران ته زیان رسوي اسرایل باید هم ورته زیان ورسوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ. د طالبان امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګون راپرولی.
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي.
په افغانستان کې د ښځو لپاره د یوه ځانګړي لوبغالي طراحي کول وړاندې به په خپرونه کې واورئ، او په کابل کې د ټاکسي چلوونکو ستونزې به واورئ.
باوجود له دې چې موږ موټران ټیکسي کړله، رنگ مو کړله، خو متاسفانه نن ورځ برته دغه ته درېدلی چې د خپل موټر شخصا زه خپل خرڅ کوم.
خبرونه کې درته نور راپور رحم لرو ازادي سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونه چې د خزې غږ په کوم حالات کې اورات بلل کیږي او زلبیا خبرګونونه راپارولې دي. خالد حنفي ویل کله چې یو بالغه خزه لمونځ کوي او مخې ته یو بله بالغه میرمن تیریږي، د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. پرون شنبه د اکتوبر 26مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په یک سپانه کې د دغه وزارت د سرپرست خالد حنفي هغه لنډ غږیز پیغام خپور کړی چې په کوم حالت کې د خزو غږ اورد بلل کیږي. خالد حنفي په خپلو دغه تازه څرګندونو کې ویلي کله چې یوه بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یوه بله بالغه میرمن تیریږي، د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمیر خزینه فعالان له ډلې فوزی وحدت وایي طالبان د خزو د ځپلو لپاره د اسلام له نوم څخه ناسمه استفاده کوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد خي چې تاسو په کوم اساس باندې د قران څخه ناوړه ګټه پورته کوي او خزمو په کورو کې نه ویل دي له حق حقوق څخه په تیر دریو کلونو کې محروم دي، له تحصیل څخه محروم.
د خزو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان بر این اساس بود.
پتی روز باندې دریو کلونو کې طالبانو په ټول قوت هڅه کړې چې افغان میرمنې د بیلابیلو فرمانونو او محدودیتونو پر اساس له لومړنیو حقونو به برخې کړي. طالبان په دا کړنو غواړي افغان خزی لوي مخې له ټولنې حذف کړي.
نو موري وای د افغان ولس او نړیوال ټولنې له دوامدار غوښتنو سره سره د بشري حقوقو په تړاو د طالبانو سرزوري به افغانستان لګړ نور ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه په دی اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي، خو وړاندې طالب چارواکو د خزو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي، هغه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا چې په اسلامي متونو کې د خزو د غک پاړه سویل شوی پاړه د اسلامي علومو په صلاحالدین سیدی ازادي رادیو ته ویل
هغه خزه چې د بازار شارواله کېدل شي، هغه خزه چې په جبهاتو کې حضور لري اسلامي غزواتو کې، یا هغه خزه چې په بیرون ته وتلی شي د خپل محرم سره، هغه بدون د اواز څنګه کولی شي چې په اصطلاح د نړۍ او د ټولنې جزو وګرځي او خپل وظایف اجرا کړي.
د خاغلی سیدی په خبره کې څه هم د اسلامي ارشاداتو لمخې خزي اذان نشي کولای، خو د ژوند نورو مهمو مسایلو په اړه د خزو आवाज اورت نه دی او په دې اړه د طالبانو برداشت نه سم دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري د وزشوي محدودیتونو په دوام د طالبانو مشرتابه د سګ میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون وضع او نافذ کړ چې په 14مه ماده کې د خزو غک سندري ناتونه او په جهر سره قرائت هم اورد بلل شوی دی. کته هم دا قانون په کور دننه او بهر له پراخ برګونونو سره مخ شوی، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپل تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دغه قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي رادیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې انجونې او ښځې په ورزشي لوبغالي کې ورزش کول او ورزشي سیالیو ته نه پرېښودل کیږي، د مشهور سوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله علي وایي چې غواړي په افغانستان کې د ښځو لپاره یو ځانګړی لوبغالی طراحي کړي چې میرمنې له روغتیا څخه برخمنې وي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست المرسل سره په کتنه کې کړې. نور جزئیات په راپور کې.
د مشهور سوګهون کې محمد علي کلی میرمن خلیله علي غوړی په افغانستان کې د خزو لپاره یو ځنګړی لوبغړی تراحی کړی. نو موړې دغه څرګندونې نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست له تخنیکی او مسلکي مرستيال احمد جان زدران سره په کتنه کې وکړي. نو موړې د خزو د ورزش په اړه وویل:
martial arts, you know, for protecting myself in case I've been
ډیرای شي د ستاتي غواړي ورزشي اتلانی سي. مثلا ما رزمي ورزشونه کړی دي ځکه کچیر له خطر سره مخامخ سم چې له ځانه دفاع وکړای سم، ځکه میړونه تل لخپل میرمنو سره نوي دا شان دوی باید لخپل ماشومان هم ساتنه وکړي.
خو خغلی احمد جان زدران د خزو د ورزش په اړه له تبصری پرته نوموړی نه په افغانستان کې د هغې لوري د نوي ورزشي لوبغالي او بنسټ پرانستو په اړه مننه څرګنده کړه او د همکارۍ ژمنه یې ورسره وکړه. د غلی خلیله علي دا څرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ نجونې او ښځې ورزشي لوبغالو ته لتاک او سیالیو هم منع کړي دي. مخکې تر دې یو شمېر نجونو ورزشکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې له نوموړي غوښتي و چې د طالبانو حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته د ورزشي لوبغاړو او د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. د نړۍ د پخواني دروند وزني اتل سوکوهونکي کلی میرمن خلیله کلی د پنځمې په ورځ د عقرب میاشتې په درېمه کابل ته ولاړه چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغاړی جوړ کړي. ویل سوي نوموړی به دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانې یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای سي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکړنده اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرستوي د متقاعدینو د قانونو ورکول د طالبان د حکومت له خوا زور ویل بلل دي. نصیر احمد فایق په خپل ایکس پانل کې چې طالبان څنګه د عدالت په اړه خبرې کوي په داسې حال کې چې عمل د دې عمل خلاف دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست افغان متقاعدینو ته د دوی د حقونو د نه ورکولو په اړه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی دی. نصیر احمد فایق د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل او د ده په خبره غلا ده، ځکه په ټکو یې دغو کسانو کلونه د خپلو حقونو او امتیازاتو څخه د تقاعدي په نوم پیسې ورکړي. ښاغلی فایق د طالبانو چارواکو ته په خطاب کې زیاته کړې: تاسو څنګه د عدالت په اړه خبرې کوئ کله چې ستاسو عمل ستاسو د ادا خلاف؟ د نوموړي د دې خبرو اشاره د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هغو څرګندونو ته ده چې د شنبې په ورځ یې په کابل کې په یوې ناسته کې ویلي د نظام د دوام لپاره د عدالت تامینول اړین دی او په هغه نظام کې چې عدالت نه وي خلک له هغه ملک څخه په تیښته کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام متقاعدینو سره له دې چې په وار وار یې اعتراضونه کړي خو خپل حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. د دې اعتراضونو په دوام تېره ورځ هم دوی د طالبانو حکومت د مالي وزارت وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضي غونډه کړې وه. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موضوع جمعوري اعتراضي بود کې کولی
د اعتراضي غونډې موضوع دا و چې 2300 کسان د خپل حقونو د غوښتلو لپاره سره راټول شول، خاص دې لپاره چې د مالی وزارت دوی ته یو څه ووي. خو له بده مرغه د مالی وزارت کوم مثبت جواب ورنه کړ او اعتراض ختم شو. موږ مجبور یو چې خپل حقوق وړو، نو موږ چیرې ولاړ شو او لچا یو پښتو چې د متقاعدینو حقونه ولې نه ورکول کیږي؟
همي حقوق متقاعدين چرا پرداخت نه میشه؟
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په ځلونو یې دا ډول اعتراضونه ترسره کړي خو بیا یې هم ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې.
امارت اسلامي چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاعد نه دی راکړي، خو له بیا متقاعدینو د درې هفتې کښې دغه تظاهرات په هفته کښې ورځ دوې ورځې هلته ورسي ویزاتمالیې د صرف زري شي نهڅه تقاعد راسته.
یو بل متقاعد احمد ظریف د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کارگری نسته یک کلا چلال تو بیاد باز و کریسم جواریگری و کو آغام ده پیدا کی گده دیم دیمون ده متفایدون اقتصاد خرابه ده اولادون وای چه سوار مونتا دیباس و اخلا مونتا بورت و اخلا باسا میلا رسید مونگا بیخی در بداری
د متقاعدینو د حقونو د نور کولو په اړه دانی وکیو شکایتونه داسې محل دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د طالبان حکومت مالی وزارت ته امر وکړو چې له دې وروسته دی د دولت د مامورینو له ماشونو څخه نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. خو د طالبانو حکومت د مشرتابه دې پریکړې کوم جزئیات نه درلودل چې ولې داسې یو تصمیم نیول شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د تیر کال په مرغومي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې ادا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي، خو تر اوسه هم د دوی د ماشونو د ورکړې په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. تازه نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 1000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د کابل جلال آباد لوی لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د طالبانو لوري د کابل جلال آباد دویم لاین سړک د پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي عملي چارې باید ژر پیل سي. دوی وایي د دویم لاین سړک په جوړېدو سره به په دې لاره ټرافیکي ګڼه ګوڼه کم او ټرافیکي پیښو مخه به ونیول شي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړولو د پرانیستې خبر ورکړې، د دې لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د یادې لارې د جوړېدو د عملي چارو د پیل غوښتنه کوي. دوی وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال دوه ځل د دې لارې د جوړېدو د پرانیستې شاهدانو، خو سړک همداسې نیمګړی پاتې شو. د کابل جلال آباد د لین یو موټر چلوونکي نوراغا ازادي راډیو ته وویل:
ډیر خوشاله شو د دې دویم سرک د افتتاح په خاطر. سوز المخکم د دې افتتاح شوی و خو کارونه به تر سره نشو، نو خدای دې وکړي چې دا ځل جوړ شي. نو دا لاره تنگره د مفر لاره سرک وړو کې ده، هر وخت په حادثه کې ډیر ځوانان زمونږ خړل، د سیفتنه چې په دې لار یو حادثه نه کیږي.
د ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو د پرانیستې لپاره خوشاله دي. دوی وایي په دې سره به په دې لاره ټرافیکي ګڼه ګوڼه او هم مرګونی حادثې کمې شي. د ننګرهار او لغمان دوه اوسیدونکو فیض الله او محمد عمر ازادي راډیو ته وویل:
په دې سره به د میپر په لاره ترافیکي ګڼه ګوڼه مخه ونیول شي او حادثې ورسره کمې شي. خو مهمه خبره دا ده چې باید د کار عملي چارې پیل شي، یوازې په پرانیستو نه کېږي.
دا د ختیځ ولایتونو لپاره ډېر ښه زیری دی، خو دغه کوم افتتاحګانې چې حکومت کوي دا باید نمایشي نه وي، ځکه په تېر جمهوریت کې څو ځلې دغه سړک افتتاحګانې وشوې خو کارونه بیا همداسې نیمګړی پاتې شو.
د طالبانو حکومت پرون شنبه د اکتوبر په 26مه د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د پرانیستې خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهمه اقتصادي پروژه یاده شوې او په کې راغلي چې په دې سره به په دې لاره د سوداګریزو توکو د لیک بهیر چټک او د لارې په اوږدو کې به منځني کاروبارونه وغوړېږي. په اعلامیه کې د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر له قوله راغلي چې دغه لوی لار د وسایطو او وارداتو څخه د هغوی د نوعیت په تفکیک د ټاکل شوی حق لوبور په بدل کې جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دا سړک په کانکریټ ډول جوړیږي چې د باروډونکو موټرو د تګ راتګ ظرفیت به ولري. خو په اعلامیه کې په دې اړه چې دغه سړک په څومره وخت کې په څومره لګښت جوړ شي څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت ویان اشرف حقشناس هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وخت چارواکو ویلو چې په دې سړک $130 میلیون لګښت راځي او هغه مهال دا هم ویل شوی و چې د آسیا د پراختیايي بانک له لوري ورکول کیږي. د کابل جلال آباد دویم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري، د کابل له باګرامي ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جبار، د ننګرهار د حصارک، خوګیانو او سرورود ولسوالۍ څخه له تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي. دا سړک څلور ختیځ ولایتونه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان له کابل سره نښلوي. د غراز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي. د دې سړک د رغولو چارې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2014 میلادي کال کې پیل شوې، خو د امنیتي دلایلو له امله کارونه نیمګړي پاتې شول او ویل کیږي چې یوازې نږدې 40% چارې بشپړې شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته. ایران لمنه شورس خو خپل چی پر دغه وات د اسرائیل د ورستی برید پړه فوق لده غونډه وبولي. ایران وای چې د اسرائیل په برید کې د دغه وات سلور پوزن وجر شوی دی. پم دی مینس کې وال سترټ ژورنال او رسفانی د امریکایي او اسرائیلی چارواکو په قول ویلي چې د اسرائیل بریدونه د ایران د اس 300 دفاعي سیستم ویجن کړی دی. د دې موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
ایران لسوی څخه چې د امنیت شورا دورې ریاست په غاړه لري وغوښتل چې د اسرائیل د اکتوبر د شپږویشتمې نیټې د هوایي بریدونو د غندلو لپاره د دې شورا فوق العاده غونډه راوبولي. دا بریدونه د ایران د څو ورځې پخوا د توغندوی بریدونو په ځواب کې وشول. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی امنیت شورا ته په ویلي کې ادعا کړې چې د اسرائیل غیر قانوني او تیریګر اقدامات د ایران ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا نقص کوي او د نړیوال قانون او د ملګرو ملتو د منشور څرګنده سرغړونه ده. سره له دې چې ایروانی او په تهران کې نور مشران ټینګار کوي چې د ایران دفاعي ځواکونو د اسرائیل لخوا توغول شوي زیاتره توغندي شند کړي، خو دا هم وایي چې په دغو بریدونو کې څلور ایرانی پوځي افسران وژل شوي دي. لبلخوا وال سټریټ ژورنال رسپانی د امریکایي او اسرائیلي چارواکو لخوا د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د شنبه سهار په برید کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې وه او په ایران کې درویش ځایونه په نښه شوي وو. وال سټریټ ژورنال د یوه اسرائیلي چارواکي په قول لیکلي چې ایران له دې برید څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللی د تهران د هوایي دفاع په واک کې وو، خو ټول ویجاړ شوي دي. ایران د اسرائیلی بریدونو او له هغه سره د مقابلې په اړه څه نه دی ویلي. یوازې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو ګډې قمندانې ویلي چې اسرائیلی الوتکو د عراق له فضا څخه څو توغندي د ایلام، خوزستان او د تهران ولایت شاوخوا سرحدي رادارونو ته ویشتي، خو محدود او لشتاوانې اړولی دی. وال سټریټ ژورنال همداراز د امریکایي چارواکو له خولې راپور ورکړی چې په اسرائیلي بریدونو کې د ایران د بالستیک توغندیو تاسیسات هم په نښه شوي او د تولید وړتیا ته یې داسې زیان اوښتی چې بیا رغونه شایي کلونه وخت وغواړي. له دې مخکې ځینو نورو نړیوالو رسنیو لکه اکسیوس، ریوټرز او نیویارک ټایمز هم د اسرائیل د دقیقو بریدونو په اړه چې د ایران د توغندیو او راداري تاسیساتو په نښه کول پکې شامل وو راپورونه خپاره کړي وو. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې له دې وروسته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وکولای شول اسرائیل وهڅوي چې د ایران پر اتومي تاسیساتو او د تیلو په زیربناو بریدونه ونه کړي، اسرائیل که څه هم خپل هدفونه محدود کړل، خو بیا یې هم پر ایران درون گزارونه وکړل. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل خاروش می ټاکسي چلوونکي وایي په زرګونه افغانۍ خپلې موټرې رنگ کړې چې په خار کې د کار د نشولې لامل بیرته ندی ګټلې. یو شمېر کابل میش هم له زیړ او سپین نه فیروزي او سپین ته د ټاکسيانو د رنگ بدلول اقدام بي ځای بولي. د کار د کرایې د لوړېدو لامل شوه دي. د طالبان د حکومت د ټرافیک د ریاست وین نجات نواز په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې صاحب نه کړې.
دغه ټیکسی چلوونکی وای چې لدیار لسکلونو رئیس کابل خار کې ټیکسی چلوي او لدیلاري د خپلې کورنۍ لپاره روزي ګټي، خو هغه د کار لنیشتوالي شکایت کوي. وای لڅو میشتو تیرې دوروسته هم هغه 15 افغانۍ چې د ټیکسی د رنګ او د موټر د نور ترمیم لپاره یې لګولي بیرته ندی ګټلی. هغه چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
کار نه مردم بسیار مفتاح
کار نشته، خلک ډیر اړ دي. مخ کې خو خلک په ټیکسیانو کې ګرځیدل، خو اوس کار روزګار نشته. د خلکو اقتصاد ډیر خراب شوی دی. په یو کال کې د موټرو د رنگ کولو پیسې نه پیدا کیږي.
په کابل کې اوبل ټیکسی چلوونکي صدیق الله هم ورته شکایت لري.
باوجود لدې چې موږ موټران ټیکسی کړل رنگ مکړل، خو متاسفانه نن ورځ برته دغه ته درېدلې چې د خپل موټر شخص زخ خپل خرج کمه او وکولای سم برته خپل پیسې لاس ته راوړم.
په کابل کې یو شمیر موټر پلورونکي تاییدوي چې د کار او روزګار د کمښت لامل یو شمیر موټر چلوونکي خپل ټیکسی موټر د خرڅلاو لپاره وروړي. یو موټر پلورونکي عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل
او زیاتره خلک چې دي د شخصي موټرونه چې دي د کله چې دولتي وظایف نه خلاص شې د خپل موټر ټکسي کړه او هغه چې دي د کار بار نشي کوي. زیاتره خلک د بیکاری د لازنه د ټکسي نه خپل خرچوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ټرافیک ریاست د تیر لمریز کال په سور میاشت کې ټولو ټکسي چلوونکو ته امر کړی و چې د خپلو موټرو رنګونه له زیړ او سپین نه فیروزي او سپین ته واړوي. له دې وروسته یو شمیر ټکسي چلوونکو شکایت وکړ چې د طالبانو حکومت په کابل کې یوازې له یو شرکت سره د ټکسیانو د رنګ د بدلولو تړون کړی چې بیا یې لوړه ده چې دوی نشي ورکولی. په همدې حال کې د کابل یو شمیر ښاریان وایي ښایي همدا لامل وي چې په وروستیو کې د ټکسیانو کرایې لوړې شوې. دوی وایي حکومت دې د دې پر ځای چې د ټکسیانو رنګ ته پام وکړي باید د کرایې د کمولو هڅې وکړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي میر احمد او فتح محمد.
خلق ډیر بیچاره دي، اقتصاد ډیر خراب دي، سمي روزګار کې نه دي. د دې نه موږ از رنګ سو کو په دې نه باید کرای ځان شي.
یک ډرایور مصرف دشته وشو.
کله چې یو موټر چلون کوي پیسې د موټر پر رنګ مصرف کړي نو تبن کرایال وړوي. چل دې کار سره د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خرابيږي.
بشتر علاوه خواد شو.
د کابل خاریان وای ټیکسي د کابل خار په بیلا بیلو لارو او لینونو کې له هر کس شل ډیر شیاوم سلويخت افغاني کرایه اخلي چې د خلکو لوسه وتلې خبره ده. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست ویان نجات نواز د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی، خو له دې وړاندې د ترافیکو د ریاست مسولینو د ټیکسيانو لپاره د پوخاني رنگ لرل دی او ځانګړي کوډ نشټواله بللو. د راپورونو لمخه په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ټیکسي موټر رنگ تور او سپین ورسته په ژیړ او سپین بدل شو، خو واکته د طالبانو ل بیا ځلې رسید ورسته ورته سپین او روخانه فیروزي رنگونه وټاکل شو.
هلمند کې یو محلي سوداګر د سلګونه بي سرپرسته پښمن لپاره وړې خوانځي جوړ کړې ده. د خوانځي چې د جګړې لپاره بي پالنه شو یو مشمن ته د ذکر د جون هلي بیرته تر لاسه کول فرصت برابروي د ټولنې په کچه سټایل شوی دی. نور چیزات پر راپور کې
په هلمند کې د یو بي ساري نوښ پترڅ کې یو محلي ځایی سوداګر د سلګونه بي سرپرسته مشمن لپاره وړیا شوونځي خلاصه کړي. دغه شوونځي کې چې اوس مهال 1500 سینجونی او هلکان په ذکر بوخ دي د ځایی سوداګر محمد عیسا عمر لوري جوړ سوی
عمر خپل صدا او د اعتماد لپاره پرې موږ هغه یتیم چې په بازار کې اوسې ځای موږ ترانسپورټ سره مټر ورچی د کور د مخ څنګه یتیم کنجلی کال کې هغه سپری درس ورته وي بکر هغه اعتماد چې د ولسوالو یی هغه بیا موږ راځي په میاش کې دویش په اجازه لوډي مصارف ټول لري سیستم ورته دا سیستم دا وست لیلیا 2500 موږ لیلیا واځي در او 1500 ناریاله رچی جوړاسي چې 2500 کیږي اوس د لیلیا شمیر زر نه پرته سه
په هم دی حال کې غز د کون کی چې په دغه شونځي کې زده کړی کولې خوښ دي او وای چې د زده کړو هیله لرلې خونن یارمان پوره سوې دي. احمد د هم دی شونځي یو زده کون کی دي وای پلارې تیری شلکلنی جګړې ورڅخه خاخېستي او اوس خوشاله دي چې په دې شونځي کې زده کړی کوي.
ورکه جنرال مام مې دلولې چې کله به چې ما به نور ولې د چغده کوي بیا کولې مام جنرال مام دلولې چې زده کړې زمينه یې ځای برابر کړې خو موږ ته بارو مانی محمد سا دا زمينه را ته برابر کړې چې تر نن مې نشم د تاسو او په لیلې کې اوسې شو منظم ځای لرو دا دوه منځره کټه ته جوړ کړې دي په یو منځر کې اوسې په بل منځر کې زه اوسې ما هغه سي ماغه منځر خپل ځان صندوق چلري چې خپل سامان ته پښته خو نه کوه او پاکه غذا د خوراکي
زاهد د همدې شوونځي یو بل زده کوونکی دی. دی وایي نه یوازې درسونه ورکول کیږي بلکې په خوراک او ترانسپورت کې هم ورته اسانتیاوې برابرې سوي دي.
لار مې پاسوي دي یتیم مې د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ مې دلته راغلم چې په مریه ښوونځي کې زده کړم. خپلې مشهدې د شپې د پیدا کې راسو مطالعه لرو درې وخت د درسو زمينه لرو د خوب ځای لرو د درې وخت ډوډۍ د خوراکي توکو زمينه برابر درته همدارنګ د ساتيري تفریح ځای ته معلوم دي د چې مریضان څوک کښنه کغچي شپخانه ته مو بیاي.
په هلمند کې د طالبانو د پوهنې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری د دې شوونځي ملاتړ کوي او نور بنسټونو ته هم بلنه ورکوي چې د زده کړو په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي.
د هلمند په ولایت کې کوم شوونځي او یا درولې تام د کمالي سوداګر څورسو مرزنه مننه کوم چې خوشاله یو خپل د وطن بچانو ته خدمت کړی دی او غواړو چې زموږ د وطن نور تجاران هم په دې بحث کې کومک وکړي او خپل د وطن بیا د یتیمو شاګردانو دپاره داسې خدمات وړاندې کړي. موږ ځینې مننه کوو.
په هلمند کې د بې سرپرسته ماشومانو لپاره د دې وړیا ښوونځي جوړېدل د ښوونیزو خدمتونو په برخه کې یوه مهمه او د ستایلو وړ لاسته راوړنه بلل کېږي.
د زهر کاران خبرونه هم درته لروخ تر غوړاندې خبرونه. راپورونه وایي چې طالبانو په کابل ښار کې کور په کور تلاشي ته زور ورکړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشۍ په اړه ازادي راډیو د پنجشنبې په ورځ هم راپورونه ترلاسه کړي، خو د کابل ښار سو اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نمونه یې خپاره شي. تېره شپه ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو چې له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې تلاشۍ پیل کړې وه، اوس نوره هم پراخه کړې او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په 11، 15، 15 ورځو کې تلاشۍ زیاته کړې ده. د ایران د نیشاپور کرنې د ادارې رئیس علي مبارکي وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرېږي، خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اساسي سیال بدل شوی دی. د ایران د رادیو او تلویزیون په اساس علي مبارکي پرون ویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږده تاریخ لري، اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجیم د مازن نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان کړی و چې لا لابراتوري څېړنو وروسته د ایران زعفران د خوند لپاره لمړی مقام ترلاسه کړی دی. د خیبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل د څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یوه قانوني لایحه تصویب شوه. د ایالتي اسمبلی له لوري د تصویب شوې لایحه هدف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوي بل شوی او پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د بند سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده. پروسته خبرم ده چې ټاکل شوی ده د افغانستان او سریلانکا د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډلې نن د امارات په لوبغاړي کې لوبه ترسره کړې ده چې دا لوبه افغانستان ګټلې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دېونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دېونې په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي.
په خاطر تطبیق بهتري
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خو عملی کېدو او فصلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې.
یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مو د 4000 معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 4200 څخه پورته خزینه او درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه د دې مشورې برخه د فالو اپ برخه د غټولې فعال دي.
دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو نه وړه غیز کوي او معتاد میندې څو وکړي چې شیدې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې ډېره بد اغېز کوي. دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې یوه ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یوه کار پسې لیږي، خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و دا به په ډرامه کې واوري.
ښه ورار، اوس دا وایي چې څه خدمت دی؟ و
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ښه سمه ده، دا دی واخله.
انوار کاکا، دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خو خود یې هم دومره غوښته، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره دې ولایت ته 2000 نظامیان واستوي. دا ځایي چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که کوم بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو تر منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. له همدې امله مجبور شوي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل پر نږدې کېدو سره د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږ کال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني به سي. د بدخشان ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملی کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي.
په خاطر تطبیق بهتری
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د ښه عملی کېدو او په سلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړی 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
د بدخشان د امنیه قومندانۍ د ټولو ولسوالیو د پولیسو قومندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملي کولو لپاره له خپلو پولیسو څخه کار واخلي. په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوې. د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه کړي بزګران نشي کولی چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
تر اوسه بزګرو کوکنار نه دي کرلي. والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډیر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کړي او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي. ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بله لاره نه لرو. حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. یو وخت دلته مشران راغلي وو او وی ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی. موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي.
ترګو ولسوالۍ بزګر نورالله هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت د پخوا په ډول دوام ورکړي.
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي. غنم حاصل نه کوي. همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریک لږ ګران دي. خلک نور عاید نه لري. حکومت دې بدیل راکړي. پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل یې هم ورنه کړ.
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پریکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډېره لږ ده. یو څه ځمکې چې شته هغه للمي دي. کوکنار د نورو کښتونو په پرتله څو برابره حاصل لري. اوس چې طالبانو پریکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي.
د لسیس په نوم برتانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت د کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاته کوکنارو څخه تاریک ټول کړل. د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریک په بدخشان ولایت کې تولید شوي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیل می ورسې ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو کې زسته کمه سبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص وانه
ادوار د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر 4000 ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده. خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغانو لپاره بستري خدمات کم دي، له همدې امله دوی ته د درملنې زمینه نه ده برابره. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت 38 کلنه فاطمه د دریو ماشومانو مور ده. دا له دوه کالو راهیسه په خیخه معتاده شوی او په دې موده کې له اولادونو څخه لري په زرنج ښار کې له معتادو ښځو او نارینه سره ژوند کوي. فاطمه وایي چې د اعتیاد د درد ترڅنګ له اولادونو څخه لري والی هم ځوروي. دا په دې تمه شپې او ورځې تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمينه ورته برابر کړي.
دوه کاله کېږي چې معتاده شوی یم او شپه او ورځ تر پلونو او ونو لاندې تیروم. وږي تږي ما د خوراک لپاره ډوډۍ نشم پیدا کولای. په دې بدمرغۍ کې ښکېله یم. که د طالبانو حکومت غواړي چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو، زموږ درملنه دې وکړي، یو کار دې وکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لس مرکزونه په واک لري او دا مرکزونه په منظم ډول د معتادینو درملنه کوي. د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په تیرو دریو کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونو معتادینو درملنه کړې ده.
تیر دریو کالو کې د 4200 څخه پورته خزینه او درملنه تر سره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولي فعال دي تر څو موږ وکول شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط ترونه ګرځيږي. همدا اوس لمک سره په ټول هیواد کې د لاس په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل ولایت کې فعال دي، باغه کې په ځانګړي شکل سره د خزینه او ماشومان درملنه تر سره کیږي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعال ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشټوالي له امله د نیمروز ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو په شلبستریز مرکز کې یوازې لس بستره فعال دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې و ارزونه کوي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د معتادو ښځو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي. د دې شبکې تیرونکي روح الله سروش ازادي رادیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله لستونزو سره مخ دي او داخله بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي.
د دې کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کدرونه نشته. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د امر روغتیا وزارت مدیریت کوي، هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي. د کدرونو او روغتیایي امکاناتو کموالی لوی ستونزه ده. دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سره ټکوي. معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه هم شکایتونه درلودل.
په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 اتیا مرکزونه فعال وو، خو له دې مرکزونو څخه یو شمیر په 2001 میلادي کال کې د طالبانو له دوهمي واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول. اوس د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د لسو مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او د غډول د معتادینو د ساتنې او پالنې شپېته کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي.
آیا په هیدلست ایا په هیدراس سره سنۍ لدشي موارد سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنۍ د مسول وحید الله وحید خبرې واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې اغلته د رسنۍ یو قسم موجود نه، خصوصا سمي وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موجوده چې ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره مواد په اضرار باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نور خلکو ایغو کورونو قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره مواد او د اضرار نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چاره ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره مواد د استعمال لوري ته مخه ونه کی، هغه لارې او چاره ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د مږه دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري، دا مبارزه به یقینا رنگ راوړي او یقینا به موسمي واقع کېدای شي.
ایا په هیتلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونونس 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 12:15 منځنۍ چپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د موتادو میندو په شیدو کې د نشئی موادو ناوړه اغیزې تر څو ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او معتادیږي. دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشئی مواد ډیر د مور شیدې ککړوي، د نشئی موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخته پورې د معتادی مور په شیدو کې پاتې کیږي، او معتادی میندې څه وکړي چې شیدې یې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. خاغلی بزګر په پیل کې د مور پر شیدو د نشئی موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدره توکي استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدارنګه د شیدو جزیان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدو وي، خو هغه د ماشوم خولې ته رانشي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو وي، یا لټ ډاون برګون، یعنی کاسه یا کاسه چې دغه شیدو تولید شوي، خو هغه د تیونو توکو ته نه راځي چې ماشوم وخوړلی شي، نه هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بد اغېز ځکه دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه ودې متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې چې معتادې میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نشي کولی، صحیح خواړه نشي خوړلی، انتانات ممکن پکې رامنځته شي، خوارځواکي د نور د دې لامل کیږي چې مور کې خپله د شیدو تولید راکم شي، رواني تکالیف د دې سبب کیږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړلی شي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر د یوې نشئی مور شیدې ککړې او زیانمنوي؟
ټول مخدره توکي چې د هرې لارې مور واخلي هغه شیدو ته لاره پیدا کوي. مهم دا د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته ننوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودلی شي. بل نیکوتین دي، نیکوتین په تمباکو کې، سیګرټو کې چلم کې دایي چې دا د شیدو د لارې انتقالیږي او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړولو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دي، په چرس کې تترا هایدروکانابینول په نام مواد دي، د چرسو فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیم یا تریاک دي چې د یورینو په شکل باندې ځینې نقصه کې ډاکټر ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدره توکي منابعات محرکات هم چې پکې کوکاین او فتامین دي میتانفتامین دا شامل دي. دا هم د مور د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. بنزوټیزپین نور د درمل دی چې د ډاکټرې په نسخه کې لیکي هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېږي او په هغه باندې ناوړه اغېز کوي.
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشه یي موادو اغیز موجود وي په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی؟
چې اکثرا نشه یي مواد چې د مور د خوان استعمالېږي هغه بدن کې جذب او د دماغ لري شیدو ته لار پیدا کوي، نو همدغه قبله هغه ناوړه تاثیرات چې په غټانو درلودلی شي هغه مستقیما په ماشومانو باندې هم رامنځته کیږي. لکه د ماشوم د ودې متاثر کېدل د شیدو تولید د غذایي کیفیت کې بدلون راځي. دا ټول هغه عملونه دي چې د نشې یا د نشې موادو له کبله د مور په شیدو باندې تاثیر کوي او دغه تاثیرات مستقیما ماشوم باندې درلودلی شي.
د نشې موادو ناوړه اثرات تر څومره مودې پورې د وی معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي؟
دا نظر مخدره توکو ته فرق کوي. کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي نو دغه په ماشوم ته د دوه تر درې ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکړي یا شیدو ورکړي دغه تاثیرات یې پاتې کیږي. بل سیګریټ او نیکوتین دا شیان دي چې د دې تاثیرات د دوه تر درې ساعتونو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي. بل چرس دي چې هغه مخکې مو ویل چې د تترا هایدروکانابینول موثره ماده لري او د دې تاثیر ډیر زیات پات کیږي. ممکن یو ورځ نه ډیر دوام وکړي. بل تریاک دي یا غیا مو چې د تریاک نه جوړیږي دغه د درېو نه تر شپږو سات پر دوام کوي او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیټونه ممکن د ډیر وخت پورې د مور په شیدو کې پاتې شي. اما حرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې هغه کې کوکاین شامل دي چې د څلوېښت ساعتو پورې د مور په شیدو کې پاتې کیږي.
معتادو میندو ته متوصیه څه ده تر څو یې شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي؟
لومړی خبر دای چې امیدواری په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی نو د مور دی یا والدین دی د مسلکی مرسته غوښتنه وکړي د احتیاط متخصصینو سره چې هغوی ورته د درملنې او لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا وساتلی شي او د ماشوم روغتیا وساتلی شي یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي. بل لاره بدیل تغذیه ده چې د ماشومان لپاره د شیدو کې امکان لري د شیدو مختلف فرمولې دي د ماشوم د ضرورت مطابق هغه ورته تهیه کړل شغل وخصل شي. معمولا په افغانستان کې بهترین بدیل د بزو شیدې دي. بزو شیدې چې دي دغه تقریبا انسان شیدو ته هغه د کیفیت نږدې دي، یعنی د په ماشوم باندې بد تاثیر نه کوي، هغه تعامل کولی شي. خلاله دار شي ماشوم ته د امکان ولري د وزه یا بزه شیدو ورکړي. بل لاره دا ده چې مور چې کله مخدره توکي استعمالوي هغه د هغه وخت په نظر کې ونیسي. کله چې دغه مخدره توکي استعمال کړي څلور ساعته وروسته خپل ماشوم ته به شیدې ورکړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامې لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په کلي کې اوسیږي او په کښت او کرونده ژوند کوي. یو ورځ خپل ځوان زوی اکبر ته د یو خاص کار وایي. اکبر یې هم مني او په هغه کار پسې له کوره وځي، خو بیرته کور ته نه راځي. میاشتې او کلونه تیریږي خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لېږلی وو، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبره بچیا، و اکبره بچیا چیری؟
داره بابا، دلته په غوجله کې غواته واخا چو.
ته یو ځل دلته راشه.
سمه ده، دا دې راځم.
سړیا، خیریت دی؟ اکبر ته څه وایې؟
چې لږ چرس راته راوړي.
د غمګي چرس دی څه؟ یو خو ستا چرسو موږ تبا کړو.
څه تبا شوې بابا؟ هېڅ بلا نه یې وهلې.
چې د غم لړلی چرس زموږ کور ته راغلي، نو موږ خیر نه دی لیدلی. آخر به مو مینه راسپېره کړي چې یو دوه روپۍ په لاس درسي په چرسو یې لګیې.
دا د بابا راغلم، څه دې ویل؟
دا پیسې واخله، له انور لالا څخه چرس راته راوړه.
و سړیا، خپله خو په دې بلا اخته یې، اوس هلک هم پې اخته کوي؟
نه پې اخته کېږي بابا، لس کاله مې په سګرټو پسې دکان ته واستوه، او دوه کاله کېږي چې په چرسو پسې لېږم. که پې اخته کېده نو اوس به وختي لا سګرټ یا چرسي شوی وای.
هره ورځ خو منګی نه ماتیږي، خدای مکړه یو ورځ به دې زما زوی هم په دې غم لړلو چرسو اخته کړی وي.
ستا مغزه خراب دي، بې ځایه اندېښنې کوي.
هو نو، کله چې پلار چرس څښوي نو زوی به یې ولې بد کار بولي؟
زه خیر دی، اوس دا خبرې پرېږدی. بابا راکه پیسې چې چرس درته راوړم.
دا دې واخله بچیا.
و سړیا، داسې نه وي چې ګلغوندې زوی مو په نشو اخته سي.
انور کاکا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اکبر ستړی مشی جوړی؟ بابا دې څنګه ده؟
ښه ده شکر.
زه شکر چې ښه دی. ښه وراره، اوس دا وایه چې څه خدمت دی وکړو.
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ته ودرېږه چې زه وګورم چې څوک خو به نه وي.
هېڅوک نشته، ما اول شاوخوا وکتل او بیا راغلم.
ښه سمه ده، دا دی واخله.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خوا خودی هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړې؟ خیریت خو به وي؟
هو خیریت دی. نن بابا راته وویل چې ډېر راوړه.
یاره بابا، چې دې څومره زه پېژنم، دا څو کاله کېږي چې په همغه یوه ګیر کې روان دی. فکر کوم چې تا هم چار شروع کړي که څنګه؟
نه نه نه، ما نه دي شروع کړي.
دا بچیا، ته ما نه شي غولولی. بس زه پوه شوم چې تا هم زموږ یار شوې. راځه راځه، خدای دې راوله. د پرې یاران چې هر څومره ډېرېږي، زموږ ګټه هم سره ډېرېږي.
سلام علیکم بادارا.
وعلیکم سلام، خیریت خدای، ته څوک یې؟
زم ساس یاریم، یو پوړی خوراکا.
پوړی؟ د څه شي پوړی؟
د هیروینو پوړی یادوم.
زه خو څه پوډری نه یم چې د هیروینو پوړی به راسره وي.
مه ډارېږه، زم ستا د پرې یاریم.
ته خو ښه پاک صاف او تازه یې، ستا رنګ خو د عملي نه دی.
یاره بادارا، کیسه داسې ده چې ما اول چرس شروع کړل. چرس ښه وو، په کور کې څوک چندان نه راپوهېدل، خو هیروین په کور کې نه کېده، خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل.
ښه، نو دلته څنګه راغلی؟
هیروین هر ځای کې نه پیدا کېدل. یو چا راته وویل چې په دې پارک کې پیدا کېږي، نو ځکه تا ته راغلم.
والکه، زه دې وډار کړم. ما ویل چې خیر پولیس یې، چې داسې ده نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم.
دا دې واخله.
راکه دا دې پوړۍ واخله، ورځه ژر له دې ځایه لاړ شه چې پولیس را نشي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
زهرو کاروان.